پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوری اسنوری هرکلای کوم. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. دا خبره د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکی احمد یاسر په یو ټویټ کې کړی ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یوه اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خپګان څرګند کړ چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ به ښوونځي تړلې وي تر څو په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. دغه راز اروپایي ټولنې هم لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني ښکاره کړې او ویلي د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی پشاتګ دی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیر د دې سازمان د کنفرانس په څنګ کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندیو او دېرش میلیون ډالرو مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشریزې مخکې وکړه. د ویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغو توغندیو کې د ټانک ضد راکټونه او نورې درنې وسلې شاملې دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ترکیه هم د طالبانو پر دې اعلان خفګان څرګند کړ چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوی دی. هر کال د ښوونځیو پیل د زده کوونکو لپاره له خوښیو ډک وي، خو سږ کال ډېر نجونې په زړه بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژاړل او په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستانې شي.
په اورزګان کې هم د نورو ولایتونو په څېر ښوونځي پرانستل شول، خو چارواکو نوې سپارښتنې هم وکړې.
ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
دغه راز د خبرونې دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بس د ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. دا لومړی ځل دی چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دی د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ځي. وانګ یی دغه راز داسې مهال هم کابل ته ځي چې په پام کې د پیکینګ په یوه اونۍ کې د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. نور حال به له خپل خبریاله واورو چې همدا شېبه راسره وصل دی. مهرباني
نوري صاحب. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو نیلان شوي سفر نن پنجشنبه کابل ته را رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند احمد ضیا تکل له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر سفر تایید کړ او ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي، ځکه د په وینا باندې چې خاغله وانګي اوس مهال د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو باندې بوخت په بهرنۍ چارو وزارت کې. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د چین د بهرنۍ چارو د وزیر لومړی سفر دی چې کابل ته ترسره کوي. له دې نه وړاندې یوازې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر او د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو کابل ته سفرونه کړي دي، او تر دې دمه نور لوړپوړو نړیوالو چارواکو افغانستان ته کوم سفر نه دی لرلی. د چین د بهرنۍ چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان په اړه یو ناسته کېږي. په دې کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم برخه ولري، او د افغانستان په وضعیت باندې به پکې بحث وشي، خو په دې اړه دقیقه نیټه لا نه ده په ډاګه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزیر
بله، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته سلوختمه غونډه کې یو ځانګړی میلمه و. دای له اسلام آباد کابل تر ازي د غرض د اسلامي همکاري سازمان د دغه غونډه په پای کې یو اعلامیه هم خبره کړې. په دغه اعلامیه کې څه ویل شوی؟
بله نوري صاحب، د چین د بهرنۍ چارو وزیر لدی غونډه د مستقیم کابل ته راغلی دی. د اسلامي همکاري او د سازمان په ورستۍ اعلامیه کې د افغانستان مسایلو ته هم اشاره شوې ده، ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولګډون او حکومت درامنځته کېدو په صورت کې ثبات او تلپاتې سولې ته د هیواد رسیدل شي. دغه شان په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ویل شوی دي چې باید ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. که هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، وړاندې ویلي و چې حکومت ټول ګډونه دی او په دې هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کوي. په دې اعلامیه کې نوري صاحب دغه شان اندېښنه ښودل شوې ده چې ترهګر خیل دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت راوستلو ته زیان ورسیږي. ویل شوې دي چې دا ویره هم شته دی، ټینګار هم پکې شوی دی چې په د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای باندې بدل نه شي. په اعلامیه کې د القاعده شبکې، داعش، وسلوالو، دغه شان د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ د وسلوالو ډلو نمونه اخیستل شوی دي چې خای په افغانستان کې پټنځایونه جوړ کی. د په داسال کې د 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستان د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلوم وسلوالو په ډزه کې وژل شوی دی. طالبانو بیا لدی وړاندې په دې هیواد کې د بهرنۍ ترهګرو ډلو موجودیت چې دی دا رد کړی دی. نو د اسلامي همکاري او د سازمان په اعلامیه کې دغه شان په افغانستان کې روان بشری بحران ته هم اشاره شوې ده. ویل شوې دي چې افغانستان باید د بشری وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي. د سازمان د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بللې، ویل دي چې باید ژر تر ژره د افغانانو په واک کې ورکړل شي. د غونډې ته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر، د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی نو ورغلې، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شازدافیر محمد شوکیب ګډون کړو. هڅه مو وکړه چې دغه اعلامیې په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو تر دې دمه دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ډیر مننه دغه راز د یادونې وړ بولو چې تر دغه غونډې مخکې د اسلامي همکاري سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک ترمنځ د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو وجهي صندوق د ایجادولو یو منشور هم لاسلیک شو. ازادي راډیو اورې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان د انجونو د زده کړو د بندیز پریکړه ونخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړو د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره د کړو ژمنو د عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ان طالبانو تېره ورځ اعلان وکړ چې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري لشپغم ټولګي پورته د دنجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د خبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زکړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د نام لیکېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نوموړي ویلي که طالبان دا پریکړه فسخه نه کړي دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د ښه کېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتورې جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دي چې د یو ښځینه سناتورې په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بېعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې دغه ډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. د طالبانو د حکومت د هغه مهال یو چارواکي شیر محمد عباس تنگزي چې اوس مهال د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په 1996 میلادي کال کې سینین ټلویزیونی شبکې ته ویلي وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې لمخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مسؤون چاپیریال رامنځته شي.
موږ دوی ته، یعنی افغان نجونو او میرمنو ته ویلي دي چې د اوس لپاره دوی کاري ځایونو او ښوونځیو ته مراجعه ونه کړي، څو موږ ورته یوه حل لاره ومومو او د زده کړو او یا هم د کار لپاره ورته جلا ځایونه برابر کړو. د هغه ښځو په اړه چې وار له مخې په دولتي بنسټونو کې کار کاوه، موږ ورته ویلي وو چې دوی دې تر امر رسانی پورې په خپلو کورونو کې پاتې سي او موږ به یې معاشونه او امتیازونه ورکوو.
خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنه کړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د غبرګونونو په ترڅ کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن تازه څرګندونې واورېدې. دغه راز ترکیې هم د طالبانو پر دغه اعلان خپګان څرګند کړی چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو زده کړه د ټولو افغانانو هیله ده او دوی د طالبانو پر دې پرېکړې ډېر خوښ باندې دي. د وزارت طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ټول نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، ځکه دا د ټولو افغانانو په ګټه ده او ترکیه به په دې سخت وخت کې د افغانانو تر څنګ ولاړه وي. ترکیه دغه راز د داعش د اسلامي دولت د خراسان څانګې د مالي ملاتړ کوونکي عصمت الله خالوزی شتمني هم کنګل کړه. خالوزی د امریکا د متحدو ایالتونو له لورې د داعش مالي ملاتړی پیژندل شوی و. تفصیل په دې راپور کې
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همداراز دې ډلې ته پیسې برابرول. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرني جګړه مار ورلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د دو کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تیرورستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کن فرانک مکینزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا په اړه اندېښنې شته. شاغل مکینزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. پر اوکراین نن د روسي د بریډ میاشت پوره شو. په دې موده کې د ناتو اټکل سره سم دومره روسي پوځیان په اوکراین کې وژل شوي دي لکه په افغانستان کې چې په خواني شوروي اتحاد د لسکلنې مداخله پر مهال وژل شوی وو. د دې جګړې په تړاو د نن ورځې له مهمو سیاسي حلو ظلمو احمد شیبر په دې راپور کې خبروي. ستاسو کر سره د مهرباني
مننه نوري صاحب. د اوکراین ولسمشر په نړۍ کې له خلکو غوښتنې دي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضي لاریونونه وکړي. ولودیمیر زلنسکي په داس وخت کې دا غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د نن د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د ناتو نورو مشرانو ته چې په بروکسل کې راغونډ شوي دي آنلاین وینا وکړي. د اوکراین ولسمشر په یو ویډیو پیغام کې نړیوال مخاطب کړل او ویل چې څلور لارو ته راووزي، سړکونو ته راووزي او خپل ژغ اوچت کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا دا ویډیو په کیف کې د ولسمشر باندې تاثیر ما د چهارشنبه ناوخته ثبت شوې ده او په دې پیغام کې ولسمشر زلنسکي دا خبر هم کړی ده چې خلک مهم دي، ازادي مهم دي او سوله مهمه ده، همداراس اوکراین مهم دی. زلنسکي دا هم ویل چې نن پنځشنبه به د ناتو مشرانو وغوړي چې په اغیزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولې شي. بل لور ته تمه ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشیزه کې نن پر روسیې د بندیزونو مسله وڅېړي او د دې اقداماتو پر همغږه کولو به له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي چې له اوکراین سره نور پوځي مرسته وشي. جمهور رئیس بایدن به نن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو او د اروپایي کمیسیون له چارواکو سره هم یو لړغونډې وکړي. د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د ولسمشر بایدن د کټو په درشل کې اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 550 میلیونه ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د ناتو له اټکل سره سم په تیره نږدې یو میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې له 2000 تر 15000 پورې پوځیان وژل شوی دي چې دا شمېره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نږدې برابر ده.
د غرازه په محاصره شوی ماریپول او د کیف شاوخوا سیمو کې هم سخته جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هم نن په پام کې لري چې د اوکراین په اړه یو غونډه وکړي. او اوس هم ستاسو پام راګرځو اقتصادي خبرونه ته.
د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یاد بانک دویم رستيال عبدالقادر احمد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي دیبورا لاین سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو د ډیریدو غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک مرستيال له ملګرو ملتونو غوښتي چې له افغانستان سره د کیدونکو مرستو مالی معاملې د افغانستان بانکونو له لوري چې ډیری اسانتیاوي پکې رامنځته شي وی تر سره کړی. د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد هم د بشري مرستو پر اسولو کې د بانکونو رول او ونډه مهمه بللې او ویلي دي چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په افغانستان کې د صنعت ودې ته لومړیتوب ورکوي. د دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کندهار ولایت د شوراندام صنعتي پارکونو، فابریکه لرونکو او د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړو د سوداګرۍ وزارت له مرستیال قدرت الله جمال سره په لیدنه کې له حکومت غوښتي چې دوی ته اسانتیاوي رامنځته او له کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال ویلي د صنعت وده د دوی د حکومت په لومړیتوب کې ده او له فابریکه لرونکو سره اجمنه کړي چې خلکو ته د کار زمینې د برابرولو لپاره له کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي او د بازار موندنې په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لورستي سیاسي بدلونونو راهیسا په ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې صنعتي فابریکې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. او نن افغانۍ د زینو بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاتی افغانۍ شل پوله، یو یورو او نوې افغانۍ او 15 ویشت پوله، یو انګلیسي پاوند یو 144 افغانۍ او یو دیش پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 8 دیش پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 3490 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 3 دیش پوله.
ازادي رادیو اوري تر دوهمې نیمایي پورې استډیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
له خبرونو ور اخوا
د خبرونو دې برخه ته موزه اجمل انت هرکلی کوم. په وروزګان کې هم پرون نوې تعلیمي کال پر زده کوونکو او ښوونځیو له نوو محدودیتونو او همدارنګه له یو شمېر ننګونو سره پیل شو.
د دروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالي د یونیسیف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالی مرسته نیول شوی و. د نوی تعلیمي کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلې، خو سش کال د څه په دې ولایت کې نه دي تر سره شوی او پر ځای دا ډول ترانې ژغېدلې. په دې مراسمو کې د وروزګان ولایت د پوهنې رئیس مولوی خیرالله حقنما وویل چې دا مراسم د ښوونځیو او مدرسو د پیل لپاره دي. نوموړي د پوهنې وزارت لخوا څخه یو رالېږول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په 15مه ماده کې راغلی وه باید ټول زده کوونکي او ښوونکي خپل لباس شریک کړي.
پنځم د ټولو مدارسو ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د اورسګان ولایت د پوهنې همدی رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوې فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي ښوونکي او د پوهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپل ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لري کړي او پر ځای یې د طالبانو وسنې سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راغلی دی، هغه د دغه مکاتب معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرانو ته او دغه رقم نور په کم ریاست چې کوم مامورین دی وهغه ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. ان شاء الله موږ به عام قوتونو ته به ورسو چې امیر المؤمنین د خاص څخه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د تیرې ادارې بیرغ او هغه په هغه شوبو کې وسره جګوي یا یو مخته جګوي هغه به د نن څخه اخواته استکوي. دغه کوم د اسلامي امارت بیرغ چې دی هغه به خپل میز او خپل
په اورزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وسوي. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشاله دي. خدای لټول پلارونه او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې ښوونځي ته ولېږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پایل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنه کړي چې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکي بیا له ښوونځي یو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي نړیوال ټولنې د افغانستان له سخت دریزو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکینی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یو خبر پاڼه کې چې باختر اجانس خبره کړې ویلي دې ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه لغبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنگاپور خبريږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمیر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوخ کې تویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو د ورځپاڼې ته ویلي نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ راډیو مایکروفون ساتي خبرونه ته هم پرون ګڼ شمېر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د ښځو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د نوي اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او جنونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري هم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي د طالبانو دا کار چې د جمن خلاف خوندي خلاص نکړل د طالبانو پر جمنو باور کمزوري کوي او د کورنۍ هغه هیلې ځپی چې د خپل لونو راتلونکو ته لري. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د خزو مسؤل هي دربار د طالبانو د پریکړه بیرحمانه بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولې د خوګیړول سوال څخه ازادي راډیو ته دغه یو پیغام پرې دمه چې د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي حیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه دي. نه لري هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد د یو ټولنې د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبان او جنکیو ته د پوش په دوم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ورکړي، نو دا ډیر یو غلط تحمید او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو لدې څخه غواړو چې باید دغه جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق واځي دونه د مونږ ته اسلام راکړي دغه حق، نو زمونږ خويند ورونو ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خويند ورونو به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. من ولایت نظری ولسوالۍ د اسمت بازار د سیمې څخه خبره کوم. دا کوم مرستې چې راځي هغه خو د غریبانو ته بخي بالکل نه ورکوي، او دا مرستې چې راځي دا ټوله د زورمکان په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅیږي په دغه ګران خرید باندې. وهولې چې کدال دي دا کوم غوړي دي په دا بوتلانو کې او کوم داسې نور شی دی هغه ټول په بازار کې خرڅیږي. دغه زمیندار لاس ورزی او یا د نورو داسې خلکو لاس ورزی چې هغه خپل خزې د پوش باندې کوي، نو دغه خو بالکل نه دي کړي. مشینان خو بالکل نه دي ورسېدلي، نیم ورکوي په هیڅ صورت یې نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا اوه میاشت دغه حکومت تېرې سولې په دا اوه میاشت کې دغه چې په لپه کې نیسي که دا قدر شي یا موږ ته ورکړو سوی چې موږ دې زمین وي یا بل چاته ورکړو سوی چې هغه دې زمین وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو ګلونو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوی ښوونیز کال پیل شوی ده، نو دوی دې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دوی دې نه په ولس ملنډې وایي او نه د وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوی ښوونیز کال پیل شوی ده چې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالی محمد خبر کوم. ورور په هلمند کې خو نه ونیا که چارواکی وژلې نه طالب چا وژلې. دا علاقه اوازې دي، دا اوازې دي نه خبرې. عجب شه امن په افغانستان کې راغلی، عجب شه د قرار د آرام سا مسلمانان اخیست.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې وړاندې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه لرو. په ژوندۍ بڼه باندې د خبرونه زما همکار ملالی بشیر مخته وړي. او نن په افغانستان کې د نجونو د زده کړې پر موضوع پرې خبرې کوو. په تیره دا چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي به تر ثانوي امر پورې ښوونځیو ته نه ځي، خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځوم لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. دا خبره د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکی احمد یاسر په یو ټویټ کې کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یو ونی ورسته د افغانستان د گاونډیانو دی وی غونډه کوربوي. د فرانس پرس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورسته دوی په څه ډول کولای شي له دې هوا سره مرسته وکړي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشحالي څرګنده کړه چې لمخې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. اروپایي ټولنې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژور خواشیني ښکاره کړې. ویل د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی په شاتګ دی. دغې ټولنې له طالب چارواکو هیله کړې چې د افغانانو احساساتو ته درناوی وکړي او فورا دا یقیني کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمشي ځانګړي استازي د افغانستان لپاره البته طارق علي بخیت د دې سازمان د کانفرنس په څنګ کې د ډیموکراسي، بشري حقوقو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خوندونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندیو او $10 میلیون مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دا خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشري مخکې وکړه. بوریس جانسن وویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغو توغندیو کې د ټانک ضد راکټونه او نورې درنې وسلې شامل دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ امر وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته بدنجونو شونځي تر بل امر پورې تړلې وي. دا پریکړه پر کور دننه او نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شوه. د طالبانو د ښوونې او روزنې وزارت تیره اونۍ ویلي و چې دنجونو د شونځیو په ګډون به ټول شونځي د حمل په دریمه پرانیستل سي. موږ نن په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په ولسی جرګه کې پخوانی استاذ شینکی کړوخیل او مدني فعال ماریا توتاخیل په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم چې د همدا اوس د تلیفون پر کرښه لمر سره وصل دي. لومړی پښتنه به کړوخیل صاحب له تاسو وکړم، خبرونه ته شرغ لاست او په دې اړه که تاسو یو څه وایئ چې څه لامل کېدای چې طالبان خپل پریکړه بدل کړه.
سلامونه مېرمن بشیر، تاسو د پروګرام ګډونوالو ته باید ووایم چې واقعا دا یو خبر و چې هیڅوک منتظر نه و. ګرچې افغان مېرمنې په دې باره کې شک درلوده، ځکه چې طالبان د خپل رسمیت پېژندلو په خاطر دنیا ته وخته په دې شکل یو وعده ورکړي چې ګویا دوی هم مکاتبه تر دوه میاشتو پورې په هغه وخت کې چې دوی مخکې اعلان وکړي چې موږ شروع کوو. او به ویل چې شروع کیږي نو تر اخر لحظه پورې دا خبره پټ وساتلو ځکه چې اکثر خلکو لري چې نه بلخره طالبان تصمیم نیولی دی چې ښوونځي شروع کیږي او دوی مسؤلیت دی چې باید دا کار کړی وای. خو بلاخره دا کار ونه شو. د کېدای شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دریځ شته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې دوی باید مطمئن اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دوی په کوم مدارسو کې چې درس ویلی زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارسو کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی ارائه شوی. دو مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله یې د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی کېدی شي. هغوی نه له اوس هم دوی نګران اوسېږي چې مبادا په دې ښوونځي په پرانیستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي یا کوم بل طرف ته داعش یا بل چاته ولاړ نه شي. درېمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو مېرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه دغه حقونه په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسره وړي، یعنې دوی په اسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دینه استفاده وکړي. دوی په دینه به خبره دي چې دا د افغانو ښځو یا د نجونو بشري حق ده، د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو لارې او په ویچو دي کولای شي په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدا ده خو بل اخره مونږ جونې ښوونځیو ته پرېږدو خو مقابل کې دغه کار باید وشي که یې دوبات باندې غوښتنې کېدای شي دغه باندې تور لس نه وطنه مسله وي، کېدای شي هغه باندې پیسو ته لاسرسی مسله وي او مالي کومکونه به وي، کېدای شي هغه د په رسمت پېژندنې مسله وي. دغه ټول مسایل دي چې دوی سره لاس په ګرېوانې فکر کوي چې ولاته داسې په اسانۍ باندې نجونه پرېږدي چې ښوونځي ته راغلي نو دوی به له دغو غوښتنو یا له دغه معاملو څخه به شاته پاتې شي. زه فکر کوم دا یوه لویه تېروتنه ده او دوی یو ځل بیا افغان ولس او خصوصا نجونې له ځان څخه مایوسه کړلې او یو دی ولس خو باسې هم د دې نه ملاتړ نه کولو تر خفه او نو زه فکر کومه چې واقعا ډېر زیات خفګان ده د ټولو لپاره.
بله مننه کړو خیل صاحب، زبر ته تاسو ته راځم. مدني فعاله ماریا توتاخیل هم له موږ سره د تلیفون لاري وصل شوې ده. توتاخیل صاحب تاسو د هم شرغلاست وایم، تاسو ووریدل چې کړو خیل صاحب ویل شای طالبان غواړي په رسمیت پیژندلو لپاره د نجونو د زده کړو حق ته امتیاز لپاره وکاروي. د دوی د ډیرو خبرو یو ټکی دغه و، آیا تاسو په دې فکر یاست چې طالبان به تر دې حد پورې ځي چې په خپل پښه باندې د خپل ملت پر پښه باندې تشاو وهي او انجونې د خپل رسمیت پیژندل د پاره وکاروي، د دوی څخه د یو وسیلې په توګه د فشار په توګه باندې کار واخلي؟
مننه تاسو په سر کې سلامونه تاسو ته کوم خیر ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرون ورځ په کابل کې وځه سي ورځ واچې باور وکي، یعنی موږ ټول ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې چې نجونو ته وویل شو چې په فلاني ورځ به تاسو د ښوونځیو په مخ باندې ورځئ او جنګو خپله تیاری ونیوله. او ما چې خپله ولیدل د سړکونو غاړې د نجونو تور لباس سپین څادر باندې ډک د ښوونځي خواته روانې وې او بیرته چې دا خوانه راتلې د ټولو سترګې سرې او په ډیر یو بد وضعیت باندې، یعنی هغه ورځ ډیره یعنی ښه ورځ وه چې تر دې هغه ورځ خو چې دوی کابل ته داخلي د دومره غم او بد حالت نه ول لکه پرون ورځ چې د کابل خلکو یو بد حالت ولیدو د جنکیانو د دوه مایوسي ولیدله. جالبه خو په دې کې و چې جنکیان د کوندي خواته زی او تر هغه وخت دوی ته نه ویل کیږي چې کوندي تړلې دي. کله دوی د کوندو دروازو ته نږدې کیږي دوی ته ویل کیږي چې تر شپږم سم په پوره اجازه ست د دینه پورته جنکو ته اجازه نشته.
فکر کوم چې د ماریا توتاخیل سره زموږ رابطه قطع سو، موږ بیرته دوی ته هڅه کوو چې ورسره وصل سو. زنګ ورته وهو. کړو خل سب تاسو څخه به پښتنه وکم، تاسو ویل چې د یو لامل دا هم کېدای شي چې طالبان نه غواړي د دوی هغه جګړه ماران چې پلی وو هغه له دوی څخه لیرې سي، ځکه چې کېدای شي د هغوی یو غښتنه هم دا وي چې باید شذې په کورونو کې تړلې باندې پاتې سي، او اوس کدا کار مشرانی عملی نه کړي نو هغه به ځنی خوابادي سي. آیا تاسو په دې فکر یاست او څنګه کېدای شي چې د دې پر ځای چې دنجونو د زده کړو مخه ونیول سي د افغانستان راتلونکي په یو ډول له خطر سره مخامخ سي، د دې پر ځای طالبان پر دغه باندې کار وکړي چې څنګه د خپلو جګړه مارانو عامه پوهاوی وکړي، هغوی په ټولنه کې مدغم کې یو ځای کې ورسره د ټولنې برخه کې؟
بالکل همدغه خبر ده، ځکه چې د کی شک نشته چې د افغانو میرمنو بے سواد ساتل او د افغانستان راتلونکي، ځکه چې هر اکثریت یا هر جلکی د سبا مور دی او هغه د راتلونکي نسل روزونکي دي. زه فکر کوم چې دا یو 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 د دښمنانو د استخباراتو د منطقې یو ډېر یو ستراتیژیک پلان دی په دې کې لاس لري. په همدغه شکل باندې مدارس جوړ کړي، په همدغه شکل باندې تدریس شوی دی، په همدغه شکل باندې ذهنیتونه جوړ شوي، په همدغه شکل جنګیالیان دغه ته آماده کړي چې دا یو یو غیر شرعي عمل وګڼي، د دوی تاک او د دوی سواد زده کړه یا تعلیم د فساد په خپرولو کې، د اخلاقي مسایلو په راوستلو کې د غیر رول یا مسؤلیت دوی ته په څه تفهیم کړی، دې په کوم هر شکل باندې چې دغه تعلیم ورته یو 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 خلاف د اسلام یو عمل معرفي شوی دی. نو زه فکر کوم چې طالبان باید اوس په جنگي حالت کې نه دي چې د ذهنیت خرابول لپاره دوی نه کار واخلي، باید دوی ذهنیتونه جوړ کړي کاملا. دوی کولای شو چې واقعا یو اسلامي کنفرانس راوغولي او له نړۍ نه عالمان راوغولي او دغه ټول هغه مسالې هغه غلط فهمیانې چې دي او هغه باید خپل حتی د خپلو وزیرانو ذهنیتونه باید په دې باره کې جوړ کړي. تاسو وګورئ چې د لوړو زده کړو وزیر څه کارونه نه دي چې نه کوي، هغه بیانو چې ده ورکړی ده اندا یو ستونزه نه ده، بل لجنې ده واقعا قابل تشویش ده. استاد دوی توهین کوي، په پنجودو باندې دوی تهمات لګي، امر بالمعروف وزر ټول ورځ اسلامي دومره وړوکی کړی چې فقط راوس لري د جنو د ښځو د محدودیتولو د قیدولو او د شکنجه کولو په شکل باندې غواړي د اسلام تفسیر کې او دا رقم ترجمانی واقعا یو لوی جفا هم اسلام ته ده او هم افغانستان ته ده. زه فکر کوم چې دغه مسائل دي چې هم دنیا باید موضوع ډېر نور ساده ونه نیسي او هم همدارنګه د افغانستان خلک باید په دې باره کې فکر وکړي. آیا دا ټول مسائل هغه کارونه قابل دي قبول دي؟ آیا بد ملت خاموش اوسېږي؟ آیا دوی د خپلو بچو د راتلونکي لپاره هېڅ هم نگراني نه لري؟
کړو خیل صاحب مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. ماریاتو ته خیل صاحب بیرته لمر سره وصل سو د تلیفون للارې. تو ته خیل صاحب، د نجونو تعلیم سیاسي کول، د نجونو د زده کړې د موضوع څخه د یوې سیاسي موضوع په توګه باندې کار اخیستل څومره د افغانستان په زیان تمامېدلای شي؟
دا خو واضح خبره ده چې کله هم یو مسله رامنځته کیږي هغه سیاسي وي که په هر برخه کې، دلته د ښځو حقوق په هغې معامله کول یا د ښځو حقوق په کې نادیده نیول یا په هغې تجارت کول، دا نه یوازې دا چې د افغانستان د میرمنو سره یو ظلم دی، بلکې د دې ټولنې د راتلونکي لپاره هم ډېر لوی خطر ده. په دې چې بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې د کوره راوځي، بیا به هیڅوک د دې جرأت نه کوي چې ښوونځو ته مخه کیږي.
بلې، تو تخیل صاحب ستاسې ژغ قطع سو. بلې، زه فکر کوم چې یو ځل بیا هم موږ له دوی سره رابطه قطع سوه، موږ کوشش کوو چې دوی بیا هم راواخلو. زه به کړو خیل صاحب تاسو له موږ سره یاست، زه به د ځینو اوریدونکو هغه تبصرې ولولم. چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې پری ایښی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده خبره ده چې موږ طالبانو ته څو ځلې بلنه ورکړه چې په دغه خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او ستاسو هغو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب پخپله ووایي چې تاسو یې له دوی څخه لرئ، خو دوی و دې کار ته حاضر نسول، په دغه خپرونه کې ګډون ونه کړ. پر فیسبوک باندې تاسو موږ ته ځینو تبصرې پری ایښی دي. ولید احمد شریف لیکلی دی چې په ټول افغانستان کې د نجونو د ابتدا دا شونځیو پورته مکاتب د طالبانو د وادي برخلاف بیا هم بند پاتې دي. د ټولو افغانانو نارینه او ښځینه څخه می غوښتنه دا ده چې په دسته جمعي توګه راوو ځ خپل ټول کارونه متوقف کړي او طالبانو تور وشي چې د خپل حقونو د پاره هر قرباني ته تیار دي. او دوی لیکلی دی چې طالبان د افغانستان د دشمنانو یو پروژه ده. دا د دوی خپل نظر دی. او نورولی لیکلی دی چې د نجونو په درس او مکتب کې هم هیواد ته تاوان دی او هم اساساتو ته، که طالبان وایي چې نوې طرحه جوړوي. دا اوه میاشتې وزیر صاحب څه کول؟ دا طرحه به کله جوړه سي؟ او همداراز د زرو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې طالبانو شل کاله له مکتبونو او دنجونو له زده کړو سره جهاد کړی دی. له دوی به څه توقع ولرو چې اوس به ښوونځي پیل کړي؟ که چیرې کوم خارجي هیواد ورته ډالر ومنل نو بیا امکان لري. عبدالرحمن عظیمی صاحب لیکلی دی چې زنانه مریضانې به چیرې بیایو؟ پاکستان لارې تړلې دي، ګراني تر حد زیاته سوې ده، یا الله ته رحم وکړي. او باز محمد نیازی لیکلی دی علم پر نر او ښځه فرض یاد سوی دی، زموږ د اطرافو ښځې په خپل مانځه او اوداسه نه پوهیږي. علما وایي چې د ښځې د حق خوړلو له لاسه څو نفره جهنم ته ځي، که یې پلار او میړه هم وي. الینو په نوم یو اکاونټ لیکلی دی چې کوم کس چې دا امر کړی دی له هغه مې پوښتنه ده چې کله چې د ښځه حاملدار سي نو نارینه ډاکټر ته وړي که ښځینه ډاکټرې ته؟ که یې ښځینه ډاکټرې ته وړي نو نجونو ته د تعلیم حق ورکړه. دا د تعلیم د ګټو یو کوچنی مثال و. په اسلام کې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. عمر خان به برک لیکلی دی چې د نجونو لیسې بندول د اسلام له مبارک دین څخه د ناخبري ښکارندوی کوي. زه حیران یم چې طالبان د ځان رسمیت پیژندلو لپاره له هر کافر سره اړیکه نیول غواړي، خو زموږ بچی چې مکتب ویلو ته ځي بیا کافر ګڼي. دا د برتانیې 200 کلن پلان دی چې باید ځینې د اسلام په نوم ملګري ورته عملي کړي. دا د عمر خان ببرک نظر و. او همداراز مهناز کنر لیکلی دی چې د امریکا اشغال او د طالب اشغال هیڅ فرق نه سره لري. دومره یو ملت ته بې احترامي کول د طالب د اشغال ښکاره ثبوت دی. اوس هم ګورو چې ماریا توتاخیل صاحب له موږ سره وصل شوې ده. بلې، هو روشان صاحب وایي چې دوی له موږ سره سته. توتاخیل صاحب، تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې کولې چې د نجونو د تعلیم مخه نیول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي؟
بخنه غواړم، نه پیګم چې نن څه ستونزه ده، خو خیر زه خپل کوشش کوم چې تاسو سره ووسیګم. دا خو واضح او معلومه خبره ده، تاسو وګورئ هغه ملتونه چې نن پر مختللی دي او مختتلی دي، او نن د افغانستان غوندې ملکونه هغوی ته پزاری دي د دې ما په رسمیت پیژنه، ما سره بشري مرستې وکړه. د هغې یو لوی لامل دا ده چې هلته د ښځو د نور حقوق، د نر حقوق یو شی دی، هلته ښځو ته په درنده سترګه کتل شوي دي چې نن زموږ غوندې خلک هغوی ته احتیاج دي. که چیرته په افغاني ټولنه کې ښځې نادیده ونیول شي، نو دا ټولنه به د نورې بدبختۍ سره هم مخامخ شي. داسې نه ده چې افغان مېرمنې د دې علاقه او شوق نه لري چې تعلیم ونه کړي، هغو د تعلیم دپاره اوښ کې تویوي، هغوی ژاړي چې موږ غواړو زده کړې وکړو، خو جابر ریاست نه غواړي چې د خونځو په مخه لاړې شو خپل زده کړو ته د ادامه ورکړي. نه پوهېږم چې علت څه شی ده. په دې چې تر پرونه پورې تر بل ورځ پورې د امارت حکومت راضي و چې تر 12مه خونځي دی پیل شي، چې کله جنکۍ د خونځو دروازې ته ځي ورته وایي چې تر امر ثانی. دلته خپل نه اهمګي د دوی په ثبوت رسي چې یو ډله غواړي چې جنکۍ د لاړې شي مکتب ته، او بل ډله بیا انکار کوي. کدا په هر نومي، که د باج اخیستلو په مطلب وي، که د رسمیت پیژندلو په مطلب وي، دا ظلم دی د ښځو په وړاندې. تاسو وګورئ همیشه چې کله هم په افغانستان کې هر حکومت نوی جوړ شوی دی، یوازینی خلک چې پکې متضرر شوي دي هغه میرمنې دي. تاسو د یو نوي کال راواخلئ، ډیره ضربه چاته وارده شوه ښځو ته. زمونږ یو ډیر لوی قشر د تعلیم شاته پاتې شو. زه چې کله ښوونځي کوم، زما په صنف کې داسې جنکۍ وي چې 30 کلنې وي، ولې چې هغو د تعلیمه پاتې وي، د هغوی علاقه دا خو ولې چې کله امنیت راغی غو د خوانځو په مخاور غللی همدغه سي د جمهوریت یو دوره و جنکو وو توانی دلی چې خوانځي پکې وای مکتبونه وای همدغه سي په هنتونونه وای سیاست ته مخه کی ټولنیس فعالیت ته مخه کی تجارت ته مخه کی بیا یو زلدا سي جوړ تغییر اتل د دوی دغه ټول لاسته راوړنې په بولا او کول د خپل یو ظلم ده چې باید د سی ونشي زه خپل د دې ادارې نه د دې غوښتون کیم د سه هیڅ کوم ممانیت د سه کوم هیڅ سختی زموږ په ټولنه کې فعلا نشته کاغی ته امنیت به نشي خو طالب وایي چې فعلا په افغانستان کې امنیت شته نو بیا د سه کومه بهانه ده چې د میرمنو شال لکه د مکتب نه د دوی مخه نیول کیږي کوایي چې دلته مونږ یو په اسلامي طرح باندې کار کوو زمونږ کومه خور لور تللې ده په مکتب ته سرتور سرتللې ده خو ما خو چې یادیږي همدغه څادر د همدا لباس د چې مونږ منظم خوانځي ته تللی یو بیرته راغلی یو د دې لپاره کوم بل مخصوص لباس نشته چې هغه بهانه شي یعنی هیڅ د سکه بهانه فعلا وجود نه لري چې هغه دوی وایي چې مونږ یو طرح باندې کار کوو ترڅو چې هغه عملی شي خاک بیا په طرح باندې کار کوي و میاشت ډیر وخت د تاسو په دې و میاشتو کې څه کول ولې کومه طرح مو آماده نکړه آیا د افغانستان تعلیمی برخه تاسو ته دومره د نظر غورځېدلې ده چې تاسو په دې و میاشت کې د نغې لپاره هیڅ و نه کړی شول بل کچیرته تاسو غواړئ چې جنکی د خوانځي ته لاړ شي نو ممانیت پرې دوی زه په دې باور لرم په امارت کې چې هر لوړ پړی د دوه لورګانې که په پاکستان کې دي که په دوه کې دي که په دوبۍ کې دي که یا بل کوم هیواد کې دي ټولې خوانځي ته ځي ټولې لوستې دي حتی د بازو لوڼه پکې ماسټري لري نو کله چې ځان دپاره خوښۍ خو بل افغان لور دپاره هم خوښ که نه ولې د ځان دپاره خوښۍ د بل دپاره نه خوښۍ نو زما غوښتنه د دوی نه هم دا ده چې دا یو ظلم ده په هغه حق د ظلم د چې الله دوی ته ورکړی ده یعنی زمونږ د پیغمبر د خوانه دا روایت ده چې علم فرض ده که نر ده که ښځه ده نو که تاسو اسلامي عقیده لرئ او غواړئ چې په اسلام باندې صحیح هغسې مخکې لاړ شئ څنګه چې هغو ویلي دي د دې دعوه هم لرئ چې اسلامي عمارت ده نو ولې دا د اسلام اساسي رکن تاسو نه په ځای کوئ دا خو باید په ځای شي دا چې د ښځو حق ده د نجونو حق ده باید نادیده ونه نیول شي هغو ته باید ورکړی شي تر څو دا ټولنه نوره باید بدبختي خواته لاړ نه شي د افغانستان تر نارینهو د ښځو فیصدي زیاته ده زمونږ د هیواد ډېره فیصدي که نادیده ونیول شي نو تاسو خپله د هغې اندازه ولګوئ چې دا 15-16 کاله بعد به دا وطن کومې خواته روان وي بیا به مونږ یو بدبختي خواته روان یو بیا به یې مونږ د صفره شروع کوو بیا به هغه نجونې چې نن د تعلیم علاقه او شوق لري دوی به بیا په یو لوړ سن کې په ټیټو ښوونځو کې کینی په ټیټو صنفو کې به کینی هلته به درس وایي دا خو صحیح خبره نه ده که مونږ خپل ګاونډیان وګورو که نن مونږ د هغو سره ښې اړیکې لرو ایران وګورو هغه هم یو افراطي حکومت ده ولې هلته د ښځو حقوق په دې اندازه پایمال نه دي لکه څومره چې زمونږ په هیواد کې د فعلي ادارې د خوانه پایمال دي نو د هغو په اندازه خو دې مونږ ته راکړي که نه اوس مونږ خو داسې نه وایو چې مونږ د تعلیم سره علاقه نشته مونږ غواړو چې د نورو سیالو اوسېږو چې مونږ دا غواړو نو غواړو په اسلامي حجاب کې لاړ شو غواړو هغه څه ووایو چې تاسو مونږ ته تعینوئ خو دا چې د تعلیم مخه پکې ونه نیول شي دا هر څه مونږ ستاسو سره منو ولې د دې مخه مه نیسئ چې د نن نجونې د ښوونځي ته نه ځي د نن نجونې د سیاست ته نه مخه کوي تجارت ته دې نه مخه کوي ټولنیز فعالیتونو ته دې نه مخه نه کوي نن چې افغانستان په کوم ځي ولاړ ده دا دې څوک نه وایي دا د نارینهو لاسته راوړنه نه ده په دې کې ښځې داخلې دي دا شل کلن کومه پروسه چې شاته تیره شوې ده تاسو په دې کې فکر وکړئ مونږ څومره مېرمنې لرلې د دې وطن د نن آبادي چې تاسو ګورئ نړۍ چې په یو احترام دې هیواد ته ګوري په دې کې د ښځو د محنت زحمت نتیجې شته د دوی زیار شته دا ولې نادیده نیول کیږي چې ښځه د دې علاقه لري چې هغه وکړي افغانستان دپاره یو څه نړۍ ته ثابته کړي چې افغان مېرمنه نن د چا نه کمه نه ده ولې عمارت په هغې سترګې پټې کړي ولې عمارت هغه یو څنګ ته کړي باید د دې مخه نوره ونه نیول شي او دوی پرېږدي دا نجونې نور داسې کوم مشکل هم نشته زما په فکر په وزارت معارف کې هغه پخوانی نصاب شته اداره کې ټول وسایل شته تعلیمي هر څه چې وایي چا ادارې د ځان سره وړي نه دي همدا کابل کې ټول امکانات موجود دي هیڅ کومه بله بهانه نشته د دې د ځنډولو دپاره پرېږدئ که تاسو کومه طرحه جوړولی شئ میاشت بعد یې هم پلي کولی شئ ولې د ښوونځو دروازې پرانیزئ تر څو د جنکۍ لاړې شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي
مننه تو تاخیل صاحب زبر طبیعت تاسو ته راځم کړو خیل صاحب تاسو په دې اړه کې څو خبرې وکړې چې دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي دوی تکشینی او دوی ته وایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کی دوی وپوهوي په دغه برخه کې د دینی عالمانو وظیفه تاسو په نظر باندې څه ده چې د طالبانو سره باید بحثونه جوړ کړي او هغوی
بالکل دینی علمان مسئولیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي، ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول په دې کې دوی هغه ته مسئولیت چې دا باید رد کړي، په دوی چې دا اسلام نه دی، دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده. پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پامدغه غلط معلوماتو په اساس په جنګل باندې غوي ذهنیت روښانه شي، هغه همدارنګه د بلنړۍ نه همدغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وقتا په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس باید ورکړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باید راټول شي او همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. دا خو نه شي کېدای شي چې موږ هر عمل خپل عمل چې لکه د خپل ذهن هم جوړ کړی یا خپل دغه شخصا دغه کار مخالف یاسو بیا هغه د اسلام په نوم باندې توجیه کوو. تاسو وګورئ چې هر لباس څه نه پیګم دغه لباس دوی چې جوړ کړی، هر بهانه ځکه چې دوی هغه څنګه مروارو چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نه شي تکمیل اولای ان دومره سره کولای شي چې خپل ملت دروغ وای او ملت غلط کی دي دې پایل نه هیڅ خبر نه دي، نه تر هدا راتلونکو ډاکټر به سره نه دي. دې مملکت پرمختګ مهمه ده، نن هغه نړۍ یا هغه ملکونه پرمختګ کوي چې ډیره سرمایه گذاری د نجونو په مکاتب باندې کړي، ځکه چې د مملکت روزونکي هم دغه میرمنې دي، د سبا مور هم دغه میرمنه ده. دا خو صرف نه تنها چې دوی باید په ټولو مسایلو باندې آګاه شي، باید دوی هغه له استعداد نه، د دوی له نوښتګرۍ نه، د دوی له هوډ نه د افغانستان د آبادۍ او دغه وضعیت له بدلولو لپاره باید استفاده وشي. او بل دا چې په صفت یو انسان آزاد خدای پاک خلق کړی دی، ښځه هیڅ وخت په ایس برده نه ده خلق شوې ده چې نن طالبان هغه په ایس برده دغه سره برخورد کوي، نه کنیزه غوره شوې. او کوم بیان چې واقعاً کده د معارف وزیر ورکړی چې کله شپه کوم صف نه دی پورته ښوونځي ته لاړ شي د اخلاقي فساد په ټولنه کې راځي، افسوس کوم په یو مملکت چې د معارف وزیر په دا رقم یو بیان ورکوي، اصلا د بلدې دندې نه ګوښه شي. نن په افغانستان کې د بچه بازی کچه له ټولو نه پورته ده، ته باید د ټولو مسایلو د اخلاقي مسایلو مخه ونیسي. کله نارینه په فساد کې ښکېل دغه مسئولیت نجونو ته متوجه کېدلی نه شي، او ته څنګه کولی شي ته باید نجونې هم دومره قوي کړي، هم دومره پیاوړي کړي، دومره ځواکمنې کړي په تعلیم باندې چې هغه نه هیڅ وخت غلط استفاده ونه شي. حتی دوی نه شي کولی شي که په بېسواده مور به هغه موس رقم کوي، دا خو نه شي کېدای شي هر څوک په حافظه کې وسپاري. زه فکر کوم نه تنها چې دنیا په دې باندې خفه ده، ټول افغانان خفه دي. امیدوار یم چې که اوس ملا برادر مسئول دی که د کابینه مشري په غاړه لري، نه پیګم صدر اعظم شو چې شي په د رئیس الوزرا په مفهوم باندې بل څه نشم زه ورته ویلی، د هیدنده ده چې په دې کې جدي تصمیم ونیسي. دا که د قندهار مشران وي، طالبان وي، او که دا د حقانی د شبکې هغوی به په دې باندې جدي تصمیم ونیسي چې دا د افغانستان که د افغانستان میرمنو، د افغانستان جونو سره، او د افغاني کورنۍ سره، افغان ولس سره زیاته ده. او ولس باید واقعا کې جدید لاس په کار شي، دوی په داسې وعدو باندې چې ورکوي او عمل نه لري باید نور پوه شي او یو جدي تصمیم ونیسي. دا ملت نور څه غواړي، خپل کورنۍ سره، خپل بچو سره.
ډېره مننه. تو ته خیل صاحب لږ وخت پاته دی، که تاسو په لنډو ټکو کې په دې اړه یو څه وایست چې طالبانو دا ځل چې پر خپل ژمنه ونه درېدل، دغه افغانانو ته څه پیغام رسوي چې پر طالبانو باندې څومره اعتبار کولای شي؟
یو څه خلک خو خوشبین ول، ځکه دا روستای امنیت او د تلاشی د پروسه چې ځینې غیر مسول کسان وسلې لرلې دلته دقیق ټولول، یو څه خلک امیدوار کړي ول چې دا خلک واقعي پر اختیا دادی بدل شوی دی، یعنی خپل عمل ښکار کوي. خو دوی پرونی عمل خلک دومره نه هلی کړل چې دوی هغه خوب کومې خې کړنی چوی هغه پکې نه دیده ونیول شو. یعنی خلک وسوای چې ځنې خلک ویلو چې طالب نه بدلیږي، طالب همغه طالب ده، هغه حقیقت ده، ځکه چې دوی د خزو د تعلیم مخالف دي، د خزو د حقوقو مخالف دي. کله چې الله او د هغه پیغمبر خزو تخپل حقوق ورکړي دي، دوی پایمالی نو دوی نه دی بدل، دوی همغه خلک دي، غواړي په افغانستان کې تیاری ووسیږي، غواړي په افغانستان کې هغه شوم اهداف چې ګاونډیان یې زمونږ پاړه لري هغه پلی شي. یعنی خلک ډیر د ځان لري کړل، خو که دوی غواړي د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو زه ته هیله کوم که دوی نه لري داسې خلک چې دوی تر څو دوی دپاره طرحې یا داسې پروګرامونه جوړ کړي، مونږ حاضر یو بې معاشه داوطلبانه خلک راټول کړو، د دوی دپاره یو څه جوړ کړو تر څو هغه دا پلی کړي. مونږ پیسې نه غواړو، مونږ صرف د خپل وطن ښه راتلونکی غواړو. یعنی مونږ حاضر یو چې دوی سره په دې کې مرسته وکړو، خو دوی دې دغه همت وکړي چې مونږ ته لاس راکړي.
مننه ډېره ماریا توتاخیل صاحب او شینکی کړو خیل صاحب، ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.